آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونې ته خراغلی په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه را ته پریښې دي یو شمیر اوریدونکو په خپل سیمو کې د ورستیو سیلابونو او دوی ته د اوښتو زیانونو په اړه را ته ویلي دي دوی د لاسنیوي غوښتنه کړې ده دغه راز یو شمیر نور اوریدونکو په خپلو سیمو کې د نورو ستونزو لکه مخابراتي ستونزو د لارو د خرابوالي او ورته نورو ټولنیزو ستونزو شکایتونه راته کړي دي په دې خبرونه کې مهڅه کړې چې تر ډیره ستاسو پیغامونو ته لومړیتوب ورکو کومه مرکه نه لرو د خبرونه په وروستۍ برخه کې د ورکشو ځانو د پروګرام لانډه برخه هم مهیروي خو راځي پایل ستاسو په پیغامونو وکړو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رول اللہ خوشحال آباد میرا عدلتا دنگرار ولایت کی منگ پر صاحب انڈیز یا سیلابون راوتلی تروس کم امرستہ مسر نظر شوی دا زراتیزم کی منگ ڈیر زیات ہوئی غنمان او دا ونی او ڈیر زیات نفات منگ تڑولی ہوئی اس کا مخاص مرستہ مسر نظر شوی تو دیڑا باندی مسر امرستہ ہوش منگ غار خبر ہوں ڈیر خوشحال اللہ خوشحال آباد میرا
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ د ننګرهار ولایت د گوشتې ولسوالۍ د بری بیلې د کلی څخه یو تن صفت الله مومن تاسو ته په پیغام پرېږدم زمنګا په ساحه کې زمنګا فصلونه او زمنګ کورون ته زیان رسولې تر اوسه پورې کم مرسته زمنګ سره نه ده شوې او موږ د چارواکو مسول چارواکو نه دغه غوښتنه لرو چې موږ ته یو استنادي دیوال په دغه ساحه کې جوړ کړي ځکه زمنګ ډېرې فصلونه هندواڼې او همدارنګ غنم زمنګ ویوړل شول په سین باندې او دا یو ځل نه دی نو د دې نه مخکې زمنګ ساحه په خطر کې وا تر اوسه پورې کوم داسې رغونه زمنګ د پاره نه شوي نو د مسول چارواکو نه دغه غوښتنه ده چې زمنګ د پاره یو استنادي دیوال جوړ کړي چې آئنده کې موږ د خطر څخه بچ شو زمونږ کورونه او زمونږ بسونه سین وړي دي
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ اللہ دی وکی شتا شتول او جوړ او روغ اس ما تل سلامون او نیک هله احترامات در سره قبول کی سیلابونه شش کال په افغانستان کې ډیر زیات توانونه مالی ځانی توانونه واړول چې د خلکو کورونه ویوړل د خلکو څاروي ویوړل نو ډیر زیات توانونه ورسول او په دې بیا د سیلابور اورسته جلی اوس وی جلی د خلکو کشتون ته دونه زیات توان رسولې دونه زیات توان رسولې ټول داس مکمل ما ولیدل داس مکمل داس خلک ما ولیدل داس کشتون ما ولیدل چې مکمل لس پیره کړل نو موږ د افغانستان د اسلامي امارت د حکومت څخه موږ دا غواړو چې د خلکو ناره دی واوري د خلکو سره د کومک وکي غریبان خلک بزګر خلک دي نو هله کوو چې دا پیغام در سره نشر کړي السلام علیکم و رحمت الله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بیا زدا ریڈیو ہمکارانو تدیہ رچ روغ او جوړ پوی فرید اللہ عمریم دی خوش خبر نظر سر په تماس کی د سیلابونو د ژغورنې یو اساس موضوع دا ده چې باید کوم خلک چې سیلاب کوم باندې سیلابونه راوځي خوړوي او یتوی نوی دغه سینې څنګ ته شي او خوندي ځایونه تلار شي دغه اصلي لارې دغه د نورې لارې نشته سلام رحم بسنګ سره وژ غورلشي اصلي لارې دا ده چې باید هر قرانه هر وګړې باید منظم ځینې تلار شي زما دا پیغام در سره نه شریک کړي
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ حضرت المند ولایت باغران د ولسوالۍ خجی محمد علی خبرکون دکاندار یم حضرت المند ولایت د والی صاحب څخه دا درخواست دی چې زموږ د باغران بازار د ولسوالۍ سیلان دی کوي بیا موږ په خپل ولسوالۍ کې ښاروال نه لرو نو زموږ هغه ډبرې و هغه خټي و هغه بازار متر اوس پرې دغه ستر خټو لاندې پروت دی نو موږ د والی صاحب څخه دا درخواست کوو چې موږ د ښارو د هلمند ولایت و ښاروال ته څو ګشت د ټلیفون کړي چې ټلیفون ورته کړو ښاروال سره ټلیفون نه پورته کوي کې پورته کې خبرې د سړي سره نه کوي نو زموږ دا درخواست دی چې کاري داسې چا ته وسپاري سي چې هغه پر د ولس باندې یو کس هم رحم ولري ښاروال صاحب د چا سره خبرې لاندې کوي د هلمند ښاروال صاحب زموږ بازار ته هېڅ پاملرنه نه زموږ خپل بازار کې ښاروال نه لرو په دغه ولسوالۍ کې او د امارت خوا څخه هېڅ پاملرنه نه راته سوې زموږ دا درخواست دی چې موږ د امارت موږ ته پاملرنه وکړي او بیا خصوصاً د هلمند والي صاحب او دغه یو ښاروال دی موږ ته دغه ځای څخه د ښاروالۍ د ښاروالو څخه راشورې بیا د ولسوالیو ته ښاروالو پورې دا د یو قسم تر غور لاندې ونیسي چې موږ کې په خپل ولس کې د یورۍ ووي زموږ د هلمند ښاروال صاحب ګرد سره ټلیفون لاندې پورته کړي چې جنګونه ورته وایي ټلیفون نه پورته کوي نو چې ښاروال صاحب څخه دونې غټه تقاضا وي نو بیا به په ولس کې نو خود به دا تر خاورو لاندې تر خټو به لاندې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مولوی عبدالباری جهانی د هلمند ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. ګرانې محترمې خورې، ازادي رادیو کارمندانو او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله جل جلاله دې وکړي چې روغ رمټ بیاس. د سیلابونو د بارانونو او طوفانونو په هکله به داسې وایم، خدای تعالی دې وکړي چې هغه هیوادوال چې به د دغه مشکلاتو سره مخ شوي خدای تعالی دې صبر جمیل وکړي، الله دې لاسنیوی وکړي، او کوم رسندوی هیوادونه چې د دغه مؤمنانو مسلمانانو سره مرسته کوي کوربدانی ورته وایو، باید دغه مرستې خوره په شباب ډول باندې ترسره سي او وویشل سي، که رعایت یې که حکومت یې په ګډه همکاري باندې باید د دغه خلکو لاسنیوی وکړي، د سیلاب ځپلي او دغه متضرر کسانان. او پر هیوادوالو باندې مې هم ږغ دی، هر مؤمن مسلمان باید خپل تر وسه پورې د دغه انسانانو د دغه افغانانو او خپل د ملت د وګړو سره لاسنیوی وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 2 2 1 2 1.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نو دا ازادی رادو پرونې ته می سلامونه وړاندې کوم چې د پاریا بلد نوی ولسوالی په اوس حالت کې نوې سوی ده، چې معنا ډېر ځایونه نوم چا نه دی اورېدلی، د اوس پورې تر حده نه دی رسېدلی، چې حلګزي د ولسوالۍ د قلعه کونی د کلي یم. نو دلته داسې حالات دي چې مقصد دغه راځي، دا انجینران چې معنا اف چا ته یو مؤسسه ورکوي، یو سروي ورکوي، بل شی ورکوي. نو د مجاهدینو څخه مو دا هیله ده چې اول دغه انجینران په خپل سروي کې ښه محکم اوسي، معنا د یو چا و حال ته وګوري چې کوم دا د مسکینو حال ته وګوري، چې مقصد دا مسکین دی که بای دی.
سلامونه د ازادي رادیو همکارانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. غوصله توحید يم د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه. نوزاد ولسوالۍ کې د فرهاد بند په نامه باندې چې درې ځلې سروې سوی ده، خو تر اوسه پورې لا هم کار نه دی پر شروع سوی. نو د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې پر دغه بند کار شروع کړي، ځکه دا یو حیاتي پروژه ده. د هلمند ولایت د زراعت او بیړۍ دپاره به دا ډېر ګټور تمام سي.
د رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. زما د امارت د مسؤلینو څخه دا جدي غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ سړکان ډېر سره خراب دي، دوی دې زموږ ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي. په تېر شل کلن انقلاب کې مې چا بیخي سر نه دی په ګرځولی. نو د امارت د مسؤلینو څخه مو دا غوښتنه ده چې موږ ته سړکان جوړ کړي او کلینیکان ته پاله کړي، ځکه زموږ مریض تر شپخانې پسې نشي رسېدلی. نو لارې مو ډېرې سره خرابې دي. د ازادۍ راډیو څخه مې دا غوښتنه ده چې دوی زموږ پیغام نشر کړي او تر لوړو مقاماتو پورې ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبداللہ الہان یم، سکلات مې پیغام درته پرېږدم. دغه د زموږ د ولسوالۍ ډېر سړکان خراب دي، ځکه چې په دې خاطر د اکثره مریضانې سړی چې تر ولایت پورې رسي هغه پر لارې باندې سا ورکړي. نو دا موږ د لوړ پورو چارواکو څخه دا خواهش دی چې مثال د جمبر جوړ کړي.
السلام علیکم، زما نوم فضل الرحمن، د غزنی ولایت کلا ولسوالۍ څخه. ما دا وختونه چې دا پاسپورتونه موږ جوړ کړی دي، بیا مې ویزې په وهلي دي، بیا چې ولاړو نو پاسپورټونه په پاسپورټو یې نه پرېښوو، بېرته را واړولو. نو دا هغه د پاسپورټو اوس څه مشکل ده، دلته موږ روپۍ تکر کې جوړم کو، بیا چې ولاړو هغه بېرته را واړولو. په دې اړه یو نظر له تاسو څخه غواړو. مننه.
نور څه مشکل نشته دی ورور جانه، بس یو بیکاري ډېره ده، بس ناهیلي بس را پاڅېږو، ناهیلي څه ملو پوه شي، کاروبار نشته دی، روزګارونه نشته دی، خلک وزګار دي، ولا چې داسې اندازې ته راغلي دي چې بېخي نو چا خبره ځان وژنه یم، بس نور په شاک کې ده، بیکاري ډېره زیاته ده. نو د ده موجوده حکومت نه مو دا هیله ده چې دې ځوانانو ته ښایسته کارونه پیدا کړي. او شته دی افغانستان خو بس نوی په جوړېدو دی، نو چې اوس کارونه پیل شي نو ځوانان ماشاءالله ښه ډېر دي، ښه تکړه دي، ښه ځوانان دي، هر مشکل برداشت کولی شي. خو د موجوده حکومت نه موږ دغه خواست دی، دغه هیله ده چې موږ ته کارونه پیدا کړي، روزګارونه پیدا کړي، رتبې وظیفې نه ته نه غواړو، خو چې دغه مظلوم ولس ته کارونه پیدا شي ډېر به ښه وي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ، زه گل محمد مقداد یم، د پاره ولایت د بلابلک ولسوالی څخه یم. دغه زموږ په کلی کې وبه ډیر وچه دی، ورود هم ډک وی، مخ پر ایران باندې روان دي، او په دې منطقه کې چې د درخت باغونه ټول سن وچوي دي او وبه نستم. نو زه کولای سم چې پلنداری وکم او تاسو دروازه مو تاسو پلن دین جوړ کړي چې د غزمو راتر یو ځای پر ورسیږي.
السلام علیکم، نجیب الله د نیمروز ولایت چربرجکی ولسوالۍ څخه دغه پیغام د ازادي راډیو ته پرېږدم. د نیمروز ولایت چربرجکی ولسوالۍ کې د مخکې څو کلو کې د سختې وچکالۍ له امله خلک د ډېر غربت سره مخ شوي دي. حال دا چې اوس د هلمند ولایت سیند راغلی دی د بندي کمال خان په سیمه کې، نو زموږ ټوله کښتونه، کورونه، نورې اباتیانې زموږ څخه اوبه وړي دي. نو دا چې موږ دونه وس او طاقت توان نه لرو چې موږ دلته خپل ځان ته ودانۍ جوړې کړو، نور مصارف وکړو، د خیریه بنسټ د ټولو خیریه بنسټو څخه د خپل د اسلامی امارت دولت څخه مو دغه هیله ده چې زموږ سره باید جدي مرستې وسي. دا چې دلته د ډېر غربت له امله خلک غواړي یا نور ملکو ته ولاړ سي، یا د چربرجکی ولسوالۍ چې دا ډېر یو دښتې او اطراف منطقه ده، کومه موسسه او شی دلته هېڅ توجه نه ورته لري. مخکې دلته ډبلیو پی موسسه وه، نو د خوړو وړو شان چې ورکوي، نو هغه هم اوس کته شوې ده. نو خلک د ډېر غربت سره مخ دي. زموږ د دولت او د خیریه بنسټو زموږ دغه هیله ده، احتیاجانه هیله مو ده چې زموږ سره کومکونه وکړي. موږ ډېر احتیاج یو، دا چې زموږ کورونه، کښتونه، ټول اباتیانې مو سیند وړي دي، اوبه وړي دي. نو موږ د ډېرې سختې غریبۍ سره مخ یو. هیله مو داده چې دا زموږ پیغام نشر کړي. مننه.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکوونکي، خدای وکړي روغ او جوړي. موږ دلته د افغانستان کې د مهاجرو کوم خپل وطن ته راغلي، دا لږ مشکلاتو سره مخامخ خو زیات دي، خو لکه دغه یو دو مشکلات چې بیخي لږ ډېر مشکلات دي، دا له دې کورو کرایوي دي. ډېر مهاجر دلته راځي، موږ زه خپله هم راغلی یم. نو د څلورو پنځو کوټو درې کوټو کور په 10,000 افغانۍ 8,000 افغانۍ باندې ورکوي، ډېرې کم نه ورکوي. نو کاروبار ته وګورې، کارونه نشته، بیخي کارونه نشته، کرایه به ډېرې جګې دي. دوی پوهېږي چې مهاجر راځي، کور خامخا نیسي، نو هغه بیچاره له مجبوري نه هم نیسي، لکه د هغې د پناه ځای نه وي.
زه د هلمند ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ هیله دغه ده چې دغه د افغانستان حکومت، د طالبان، د ملایانو څخه اوس د عشر ټولوي، د زکاتونو ټولوي، دغه زکاتونه دې نه ټولوي. دا په ازادي راډیو کې چې دا خبره نشر شي چې د لوړپوړو چارواکو پورې دا زموږ خبره ورسېږي. موږ خپله غریبان یو او شی نه لرو مسکینان یو دلته دی بیا د زکاتونو ټولې دا موږ خبره تر چارواکو ورسوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. څنګه یاست؟ ښه یاست؟ خیر یاست؟ خیر یاست؟ جوړ اوسئ. موږ دغه پیغام دی چې په افغانستان کې د ملایانو څخه د زکاتونو ټولې د طالبان دغه زکاتونو د نجن ټولې دا په ازادي راډیو کې نشر کړي.
سلام علیکم شیخ، خیر یا؟ دا مکتب علاقے او مشلور خونجو ما دا مکتب ارمان لرم او دا مکتب علاقے مکتب علاقے او زه به خدمت مکتب ارمان لرم دا مکتب علاقے
او رسنګ شیخ ور و دا مکتب علاقے مش پنځه خونجه ټک نکی علاقے مش بم دوای کوي تسم سر ټول سی علاقے.
سلام څنګه ښه؟ سلامونه تاسو ته ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته. ما میسج ما پیغام ده دغه لپاره دی چې دا د افغانستان د هیواد مخابراتو بیې بیخي لوړې دي. یعنې دوې جبې دوې نیمې جبې نیټ په 250 افغانۍ دي. دغسې نور د هرې شبکې ده داسې دي، نو د افغانستان د مخابراتو بیې بیخي لوړې دي. نو موږ د مسؤلینو څخه غواړو چې د مخابراتي شرکت د مخابراتو بیې ټیټې کړي، ځکه چې د افغانستان یو ستړی ولس دی او یو غریب ولس دی.
نه حنفیان نه هلمند مساقلان مرکز بازار سه زمان و نام خبر نکی در مساقلان اسوانی اقلام مخابرتی شبکی دیر کم زور ده در فعالیت او در سر محدود دیر زمان چرواک در پیغان زمان واز ور ورسی چی در سموش خواهد تلفلان جه سر کم زور در پکیر را پیسیم تلفون سیار وکی که در تلفون کار نکی.
اوریدونکو دا استاد سه پیغامونه په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي، هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړې هغه ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي او کوم سپارښتنې مو چې وکړې په هغه سپارښتنو عمل وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 300 21 24 21 201.
او اوس هم راځو د ورک شو اجزانو د پروګرام لاندې برخې ته چې دا پیغامونه او دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده.
سلامونه وایم د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونه کارکونکو او محترم اوریدونکو ته خدا پاک دی چې روغ جوړ بیاست. عبدالحاد سلیم د هلمند ولایت څخه روجان زمږ یو عزیز دی، تقریبا 15 کال کیږي چې نادره کسوي دی. نمشته د مرګ د ژوند معلومات نسته، په تندې کې شین خال دی. نو کار مسلمان ورور د پاک له معلومات لري، مثال د خبرې یا د خپل زمږ ژغ اوري، نو د مهرباني د طریقې دی په دغه د واتس اپ شمیره باندې زمږ سره تماس ونیسي. کله چې چار مسلمان ورور که په پاکستان کې که په افغانستان کې که په ایران کې چار ځای مثال د خبرې زمر د عزیز لپاره معلومات لري، په دغه شمیرې د زمر سره ورور د واتس اپ د طریقه تماس ونیسي. تقریبا 45 کال کې چې نادره کسوي د زمر د واتس اپ شمیره ده 0 8 4 5 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0 8 4 5 1 2 9 0 4. دا د واتس اپ شمیره ده. ارڅو کولای شي په دغه شمیره باندې د واتس اپ د طریقې زمر سره معلومات وکي. او بل افغان بي سیم شمیره ده 0 8 6 3 2 1 3 3 8. نور مسلمان که مثال د خبرې په دغه کړه معلومات مشترکه ورور درنه شرینی ورکو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه مې ته هیله ده زه د رادیو ټولو مینوالو ته خاص او ځانګړي سلامونه کوم. همدا وخت مو په خیر ټلیفون لیکي ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره یم. بیا له مزار شریف نه یم، له مزار شریف د دادی خار سیمې نه. دغه نه یو کوچنی ماشوم نادرکه شوی دی او ماشوم امید نومیږي. د فلار نوم یې منتظر ماما دی. که هر چاته معلومات دي د ورورې او د زړه له همدردۍ دي بیا موږ سره په دغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شمارې وایم: 0  شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت. بل نمبر دی: 0 　 اتاویا نهه سوه درې نهه سوه څلور. پرسه شماره ورته افغان وایم: 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ درې فیری شپږ دوه فیری پنځه څلور صفر. بل نمبر دی صفر و اته نه صفر درې نه صفر څلور. وروستۍ شماره افغان د صفر و دوه فیری صفر نه دوه فیری څلور نه څلور یو. په دې هیله چې پیغام مې نشر کړي او په بیا یې نشر کړي. ازادي راډیو دی وی تل دی ډېر مننه خو وختونه د الله په امان.
السلام علیکم. زه ظفر الله خوشحال ترم د پاکستان بلوچستان ډب خاندې د امان څخه خبرې کوم. زما یو لتروري زوی ورک دی په نامه دادو نمیږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نمیږي، د پنځلس شل کاله کېږي چې ورک دی. نو کور ته مشر ورور لال محمد او کورنۍ ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانون یا سبا راسي خو د دادو هېڅ پته نه وځي کله به راسي. نو که هر چاته معلومات ستا مشته دي خامخا په دغه شمېره باندې زنګ ووایي. نو زما د ټلیفون کومه شمېره چې ده صفر درې یو صفر اته صفر یو و اته نه صفر، یعنی یو دلې بیا هم وایم صفر درې یو صفر اته صفر یو و اته نه صفر. دا زما د ټلیفون شمیره ده، له خدای دپاره دي مرته خامخا زنګ ووي او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشرېدو په هیله وسلام په احترام.
سلام علیکم. زه محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو و ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د محمد زی په نامه چې تقریبا د شپږو اوو کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د ریزک د کلي دی که څوک ده پر برابر باندې حال اول لري زموږ سره د حال شریکي په دغه لمبر باندې او لمبر به درته تکرار کوم صفر پنځه واره درې شپېته څلور سوه څلور. خدای په امان.
بله سلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام نه تاسو ته کوم درس ته پنده اخسم په خیر. همزه الله منه ملغمان څخه من زه یو تر زه چې نصر مې نه کی تقریبا د نس ایګ نظر کا شوې د دې په سلو وای څو کاني تر وکنه په تاند پار سمانه مته نه مته دې په داس نه راځنګ وای شي سپیر وا بیا بیا نه هیڅ په څه وتا یا یعنی سپیر وو اتا سپیر دوا نه شپه وو اتا بس تخته پمن.
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمېرې اړیکه ونیسي: صفر اتاویا دوویش واویا وویش، او بل شمیره دا صفر واویا یوویا نهویش وسو یو نوی.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو او ټولو مینهوالو ته. همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مله کابل. زمونږ یو ورک شوی عزیز چې تقریبا څلور کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه صف کړي وو په ازادي راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب یې نوم دی، داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ږیره لري او په اعصاب مغزو کې جوړ د فاسد کور نه خپه شوې تللای د تلو 15 کال کېږي چې دخینا درکه شوې ده. نو که هر څه د په دغه باره کې معلومات یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې نو ته په دغه شماره زنګ وکړه. زمنګ د واتس اپ شماره د البته زمما د واتس اپ شماره د چالیر وسات اخلاص ان شاء الله شي ته خبر راشي عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره پر واو یا سوارلس پینزلس وسو درې.
سلامونه نیک هیلی د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براتروغ او جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیلنې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درکه دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې نو د مهربانۍ له مخې دې ما ته دې په دغه لمبر زنګ ووهي 0-2-2-1-0. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-2-2-1-0. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 3 2 1 2 1.
د ازادي میلمه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. زموږ نننۍ میلمه ارشاد منصور نومیږي. ښاغلی منصور د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی او اوس د طب د ډاکټر په توګه په بریتانیا کې کار کوي. ډاکټر منصور په کابل، فرانسا او بریتانیا کې د طب په برخه کې لوړې زده کړې کړي او ګڼ شمېر ډاکټران یې روزلي دي. ارشاد منصور څو طبي کتابونه په پښتو ژباړلې هم دي. له ده څخه مې د دې خواله په پیل کې وغوښتل چې د خپلو لومړنیو زده کړو په اړه راته ووایي.
لومړنۍ زده کړې مې د غزنی په ولایت کې کړې دي او له صنایع لیسې فارغ شوی یم. د غزنی ولایت ښوونځي وروسته د کانکور د امتحان له لارې د کابل طبي پوهنتون ته کامیاب شوم او د کابل طب پوهنتون می ولوست او له فراغت وروسته د کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت سره می دنده پیل کړه او خیمه د اتو کلونو لپاره کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت دنده تر سره کړه او په دې اتو کلونو کې د کلینیکی کار ترڅنګ په تحقیق او په تدریس لګیا وم او په مختلفو ډپارټمنټونو کې می تدریس وکړ او پاین حال کې مې په تحقیقي کارونو کې چې د پانتون دي استادانو یو اساسي دنده و هم برخه اخیسته.
ولې مو ته انتخاب کو؟
اصلا د افغانستان شرایطو د پکتو مختلف عوامل وو چې په زموږ د تعلیم او تحصیل په دوران کې طب ډیر مهمه ګڼل کېده. زما لپاره شخصا تر ټولو طب هغه مسلکی بود وو چې ما غوښتل د یو ډاکټر په توګه خدمت وکم، د یو ډاکټر په توګه وپیژندل شم او تر ډیره هغه د مسلکی اړخ جذابیت وو چې زه یې طب ته علاقمند کړم. ځینې نور دلیلونه هم وو، د بیلګې په توګه د افغانستان شرایط، د افغانستان د خلکو فقر، محرومیت، دا ټول هغه څه چې فکر کېدو چې طب ته او ډاکټر ته او طبابت ته ضرورت ډیر دی. او په عین حال کې د طب رشته داسې یوه رشته وه چې په اسانه پکې خدمت کېدلی شوی، یعنی په مستقله توګه یو چا کولی شوی، یو ډاکټر کولی شي د یو ناروغ رنځ وپیژني، د هغه د رنځ لپاره درمل ورکړي او یو لوی مشکل حل کړي. نو په دې اساس ما ته طب له ډیر پخوانه یو جذابه رشته وه او غوښتل مې چې له دې لارې خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په پکتیا کې زیږیدلی یاست. اکثره افغانان چې په ولایتونو کې زیږیدلی دي چې کله کابل ته راشي بیا همالته پاتې شي، حال دا چې په خپل زیږنځای کې ورته شاید لا ډیر اړتیا وي. تاسو ولې بیرته خپل ولایت ستانه نشوي؟
بله، واقعا زه د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی یم او زما خپله هیله دا وه چې خپلو خلکو ته په کلیو کې په لرې پرتو سیمو کې خدمت وکړم. خو کله چې زه فارغ شوم ومې لیدل چې په نورو برخو کې هم موږ ته ډیر ضرورت دی. مثلا په هغه وخت کې د تدریس په برخه کې وغټه خلا موجوده وه، د تحقیق په برخه کې وغټه خلا موجوده وه. نو ما ته دا ډیره مهمه ښکاره شوه چې ما خپل ظرفیتونه، خپل موقف او توانایي ولیدې چې ما ته به خدا وی چې د نورو ډاکټرانو په روزنه کې د نورو په تدریس کې خپل انرژي مصرف کړم، نو په دې توګه به زه وکولای شم ډیر مؤثر تمام شم، ډیرو زیاتو خلکو ته به مې ګټه ورسیږي. او په دې اساس ما نه تنها چې خپل په کلینیکی برخه کې په کابل کې کار وکړ، د کابل په طبي پوهنتون کې د استاد په صفت مې له ډیرو ډاکټرانو سره همکاري وکړه، د هغو په روزنه کې، له د تدریس په برخه کې. نو دا خپل ما فکر وکړو چې زما مؤثریت به دلته ډیر وي، زه به وکولای شم ډیرو خلکو ته او په لا مؤثره توګه کار وکړم، ځکه په لرې پرتو سیمو کې د سیستم په نه موجودیت کې اکثرا لیدل کېدل چې یو ډاکټر په تنهایی سره ډیر څه نشي کولای، ځکه طبابت یو داسې مسلک دی چې په هغه کې باید یو سیستم په داخل کې کار وشي او له یو ټیم سره کار وشي، یوازې ډاکټر په تنهایی ډیر کم څه کولای شي. نو په دې اساس زما اوږدمهاله پلان دا و چې زه باید داسې یو څه خپلو خلکو ته وکولای شم چې دغه سیستم رامنځته شي، تر څو موږ وکولای شو د دغه سیستم له لارې یو څه معیاري طبابت، یو څه معیاري خدمات د افغانستان په مختلفو خلکو کې، په مختلفو ځایونو کې ترسره کړو. او زما په باور دا سیستم هغه وخت رامنځته کېدای شي چې ډیر ډاکتران او په ښه کیفیت ډاکتران او د طب محصلین وروزل شي.
اوس تاسو چیرې کار کوئ؟
زه د وروسته له دې چې د څو کلونو لپاره ما تدریس وکړ، یو فیلوشپ د یو کال لپاره ما د فرانسې هیواد ترلاسه کړ، او هلته مې له یو کلن کار او ټریننګ وروسته بیرته خپل هیواد ته ولاړم په 2018 کال کې. او وروسته په 2006 کال کې ما د انګلستان هیواد د ماسترۍ یو سکالرشپ ترلاسه کړ. دا سکالرشپ د آزاد رقابت له لارې او د ټولو ملکونو د مختلفو ملکونو د کاندیدانو ترمنځ د رقابت له لارې ما ترلاسه کړ، او د لندن په کینګز کالج کې مې خپله ماسټري تکمیله کړه. او د ماسټري له تکمیلېدو وروسته زه اوس فعلاً د خپل پی ایچ ډی په برخه کې مصروفیت لرم، د مختلفو پوهنتونونو سره د څېړنو په برخه کې او د خپلې پی ایچ ډی د پروژې په برخه کې کار کوم. فعلاً د انګلستان په هیواد کې یم، او باور لرم چې یوه ورځ به وکولای شم بیرته خپل هیواد ته خدمت وکړم، او د خپلو زده کړو له تکمیل وروسته به بیرته خپل دنده پیل کړم.
ډاکټر صاحب، دې موده کې خصوصا له 2020 وروسته چې په افغانستان کې تحول راغی، د کابل پوهنتون په شمول د بیلابیلو پوهنتونونو ډېر استادان او نور کادرونه مهاجر شول، تاسو ځان ته مهاجر نه وایست ځکه چې په خپله راغلي یاست، په سکالرشپ له لارې راغلي یاست او زده کړې کوئ، که مو زده کړې بشپړې کړې، ډاکټرا مو واخیستله، په اوسنیو شرایطو کې حاضر یاست چې بیرته افغانستان ته لاړ شئ؟
متاسفانه اوسنی شرایط ډیر دردونکي او ناهیلونکي دي. زموږ اکثره استادانو خپل دنده له لاسه ورکړه، یا یې خپل وغوښتل چې په دې شرایطو کې کار ونه کړي، ځکه هغه شرایط چې فعلا موجود دي تر ډیره د انسانانو هغه ډیر ابتدایي حقوق او شخصي ازادۍ پکې سلب شوي دي، او د دې تر څنګ په مسلکي شکل سره د کار کولو وړتیا، کار کولو هغه محیط ډیر محدود شوی. نو فکر کوم چې په دې شرایطو کې کار کول، په دې شرایطو کې هغه څه چې د مسلک او هغه څه چې د موږ دی کاری برخی اړتیا ده هغه موجوده نه ده، او د دې تر څنګ ځینې خنډونه او ځینې ننګونې هم شته چې ډیر مسلکي کسان یې له کاره زړه توري کړي دي، او ډیرو کسانو د همدې لپاره دنده له لاسه ورکړې ده او خپل هیواد یې پرېښی. ولې په مجموع کې مهمه دا ده چې که هر څوک هیواد پرېښودلو ته مجبوره کیږي، مهاجرت ته مجبور کیږي، نو خدای دې چې هغه خپل له شرایطو سره ځان عیار وساتي او وکولای شي په نوی محیط کې هم خپل مسلکي ژوند په مخ بوځي او خپلو مسلکونو ته په یو شکل نه یو شکل سره لار پیدا کړي، ترڅو په راتلونکي کې که امکانات برابرېږي له خپلو تجربو او زده کړو په خپل ملک کې استفاده وکړي.
تاسو له ازادي رادیو د ازادي میلمه پروګرام اورئ. ډاکټر ارشاد منصور مو میلمه دی.
ډاکټر صاحب، له دې ځای نه هم فکر نه کوئ چې په یو نه یو شکل سره له خپلو خلکو سره مرسته کولای شئ؟ مثلا ځینې داسې ډاکټران شته چې په اروپا کې اوسي، له دې ځایه تدریس کوي، دوی نوو معلوماتو ته لاسرسی لري نسبت هغو ته، یا خو په ژبو پوهیږي، هغه ژبې چې د طب په برخه کې اول لاس معلومات لري او بل تجربې زیاتوي، نو په آنلاین شکل سره ځینو پوهنتونونو ته تدریس کوي. په دې کله فکر کړی دی؟
بالکل بالکل ساروان صاحب، زه خپل له تیرو څو کلونو راهیسې دی آنلاین زده کړو په برخه کې خپل هیوادوالو سره په کار لګیا یم، او دا یو ډیره مؤثره لار ده په نننیو شرایطو کې، ترڅو وکولای شو د نوي معلومات او علمی کانفرانسونه او حتی هغه تغیرات چې له نورو لارو په افغانستان کې عملي کېدای نشي، د آنلاین زده کړو له لارې موږ وکولای شو خپلو هیوادوالو ته ورسوو. دا یو مؤثره لار ده، زه خپله کوشش کوم له دې لارې خپل نه موجودیت جبران کم، له خپلو همکارانو سره په دې برخه کې کار وکړم، او آنلاین کانفرانسونه او ورکشاپونه هغه څه دي چې زه خپله هم ډیر علاقه لرم، او خپل نورو هغه کسانو ته چې دغه ورتیا لري او دې برخه کې کار کړی دوی ته هم زما سپارښتنه هم دا ده چې له دغه فرصتونو استفاده وکړي. د دې ترڅنګ زه په ځینو تحقیقي مقالو کار کوم چې هغه باید د یو ټیم له لارې مثلا د څو کسانو په همکارۍ هغه بشپړ شي، نو ښه خبره دا ده چې نن د ټکنالوژۍ او د امکاناتو په اساس موږ کولای شو په ګډه کار وکړو. نو زه له مختلفو په مختلفو برخو کې له ځینو ډاکترانو سره او خپلو همکارانو سره په افغانستان کې په ګډه کار کوم، ترڅو بعضي تحقیقي مقالې بشپړې کړو او په نړیوالو ژورنالونو کې خپرې کړو، چې دا خپل په افغانستان کې د اکاډمیکي بډاینې لپاره او اساس ګڼل کیږي.
ډاکټر صاحب، په خپل ژبه باندې ځینو استادانو د طب استادانو ځینې کتابونه ژباړلې دي یا په خپل تالیف کړي دي، په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کار کړی دی او یا مو دې موضوع ته توجه کړې ده؟
بالکل، د پښتو ژبه له هغو ژبو څخه ده چې په طبي برخه کې ډېر کم مواد او ډیر کم سټانډرد مواد لري، مخصوصا د تیرو شلو کلونو کې دې برخه کې موږ ته هم امکانات برابر شول چې ژباړه وکړو، کتابونه تالیف کړو. خوشبختانه ما ته هم دا فرصت برابر شو چې د هغه ټیم یو برخه شم چې د احتیاط د درملنې لپاره یو پوره نړیوال نصاب پښتو ته ترجمه کړ، چې دا نړیوال نصاب په سلهاو کسانو ته ورسید، هغو پکې ټریننګ ترلاسه کړ او د لومړي ځل لپاره په دې حجم کتابونه پښتو ته ترجمه شول. د دې ترڅنګ په انفرادي توګه ما هم علاقه مندي درلوده چې د لیکنې په برخه کې طبي مواد پښتو ته ترجمه کړم، او یو ډیر هغه څه چې ما ډیر ضرورت باله او مخکې موجود نه وو هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې مواد وو، نو هغه مې یو ژباړه د معتادینو د درملنې لپاره مې د یو کتاب ژباړه بشپړه کړه او هغه خپره شوه، او خوشبختانه دغه برخې د کارکوونکو لخوا او په ډیره ښه توګه د هغه استقبال وشو. او د دې ترڅنګ د لومړي ځل لپاره ما د یو نړیوالې خبرندوی ادارې په رسمي همکاري د هغو یو کتاب چې د عصبي ناروغانو آسانه معاینه نومیږي او په نړیواله سطحه یو مشهور کتاب دی، د هغو د رسمي ژباړې جواز مې ترلاسه کړ او هغه مې په ښه کیفیت د تصاویرو د کتاب د نورو ضروریاتو او د آنلاین ملحقاتو سره سره پښتو ته ترجمه کړ او دا به په نږدې راتلونکي کې په نړیوال کیفیت په نړیوال معیار سره خپور شي او خپلو هممسلکانو ته به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسیږي، مخصوصا هغه کسانو ته چې په انګلیسي ښه بلدیت نه لري یا له انګلیسي موادو استفاده ورته مشکله ده. دغه کتاب ورسره ډیره همکاري کولی شي او مخصوصا د عصبي ناروغانو معاینه چې مغلقه برخه ده او معاینه ډیرو وړتیاو ته ضرورت لري، په دې کتاب کې په اسانه او په روانه پښتو توضیح شوی دي او هیله ده چې ژر تر ژره به ټولو ته ورسیږي.
ډاکټر صاحب، دا کار مو په دې دورې کې وکړو چې تاسو په بریتانیا کې یاست؟
دا د دې کتاب ژباړه مې مخکې شروع کړې وه، خو په تېرو دو کلونو کې مې ډېره برخه کار دلته بشپړ کړ. بله، هو، تېرو دو کلونو کې مې اکثره برخه دلته بشپړه کړه.
نو د دې معنا دا ده چې تاسو دلته هم له دې سره سره چې په پی ایچ ډی بوخت یاست وخت پیدا کولای شئ چې طبي کتابونه وژباړئ؟
بالکل، دا تر ډیره زما شخصي علاقه او تر ډیره هغه د خپل وخت سپما او له وخته ښه استفاده بولم، نو په هغه خاطر ما وکولای شوی دې برخې ته وخت ورکم. او زه فکر کوم چې که هر څوک وغواړي په دې برخه کې کار وکړي، د ورځې یو ساعت، دوه ساعته، نیم ساعت مسلسل وخت ورکړل شي، نو په اوږد مهال کې ډیر کار کولای شي او ډیره لاسته راوړنه درلودای شي.
یعنی هغه خبره ډیره دقیقه نه ده چې ځینې وایي چې په مغر کې ژوند ډیر بوخت دی، څوک وخت نه نشي پیدا کولای. ستاسو له تجربې معلومیږي چې که اراده وي کولای شي چې سړی ځان ته وخت پیدا کړي. د دې ځای د مصروفیت په اړه، د دې ځای د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست، توپیرونه طبعا چې باید ډېر وي د افغانستان او لندن ترمنځ، خو کوم شی چې تاسو ته ډېر مهم ښکاره شوي دي یا د توجه وړ ښکاره شوي دي که په هغو خبرې وکړي؟
همداسې ده، دلته ژوند له افغانستانه ډیر متفاوت ده او دا اکثرا په مختلفو برخو کې دغه تفاوتونه فرق کوي. معمولا زموږ هیوادوال رښتیا هم چې همدا شکایت کوي چې وخت نشته، او د دې علت دا دی چې دلته کارونه په هره برخه کې که څوک کار کوي، کارونه په ډیر جدي توګه څارل کیږي، په ډیر جدي توګه له تاسو هغه ستاسو لاسته راوړنې، ستاسو د کار نتیجه پوښتل کیږي، او هر څوک مجبور دی چې باید په دې ډول کار وکړي چې خپل مسؤلیت سرته ورسوي او هغه څه چې ورنه غوښتل شوي دي هغه باید ترلاسه کړي. په دې اساس دلته ژوند ډیر مشکل دی، او دې ترڅنګ یو بل مهم اړخ د ژوند هغه اجتماعي روابط دي چې دلته متفاوت دي، او مخصوصا یو څوک د مهاجر په صفت دلته راځي له افغانستانه، په اوله کې له ډیرو ننګونو سره مخامخ کیږي، ځکه دلته هر څه متفاوت دي. هغه څه چې په افغانستان کې، هغه سهولتونه چې له اجتماعي اړخه په افغانستان کې موجود دي دلته نشته، هغه ملاتړ چې په افغانستان کې یو څوک له کورنۍ او دوستانو ترلاسه کوي دلته نشته، نو په دې اساس د ژوند مختلف اړخونه دلته تر افغانستانه مشکل دي. د هغو له هغو سره توافق او د هغو پیژندل اړین دي، او په همدې اساس ډېر خلک د کلونو کلونو لپاره په همدې کې سرګردانه وي چې څنګه هغه ابتدایي امکانات د ژوند پوره کړي، او هغه تصور چې په افغانستان کې موجود دی د ژوند سہولتونو په اړه هغه تر ډیره سم نه دی. دلته ټول باید کار وکړي او د کار په نتیجه کې هغه خپل ژوند امکانات ترلاسه کړي. او زه خپل په اکاډمیک محیط کې سره سروکار لرم او دلته په داسې محیط کې کار کوم چې واقعا ټول ډیر د همکاري روحیه لري او هر څوک غواړي چې هغه کس ته چې هغه یو متفاوت سرګذشت لري له بل ځای راغلی له محیط سره نوی دی غواړي چې له هغو سره کومک وشي حمایت روحیه موجوده ده. نو په دې اساس دا یو فرصت هم دی ولی هغه څه چې زه له دې خلکو زده کړي دي هغه دا ده چې دوی ډیر پر کاره پر تلاشه خلک دي او د همدغه کار تلاش نتیجه ده چې د دوی ملکونه په خپلو پښو ولاړ دي او چاته احتیاج نه دي.
ډیره زیاته مننه ده
د آزادی رادیو میلمه ډاکټر ارشاد منصور چې تاسو خبرې اوریدي.
اخترا چرا زینو مخ